السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي دوستانو زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې اورېدو ته رابولم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه حکومتي چارواکي او زورواکي د محاکمه کړي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې دي. د کابل چاپ مطبوعات ته هم کتنه کو خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د بشري حقوقو د سر ادارې له نړیوالو مرستندوی هیوادونو څخه غوښتي چې پر افغانستان فشار راوړي تر څو هغه حکومتي چارواکي چې د بشري حقوقو په سرغړونې کې لاس لري محاکمه کړي. د نورستان مرکز پارون او ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار چې د سورو زرافدي خوا بنده و د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه. او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا کانګرس ته په خپلو خبرو کې ویل د ایران پر وروستیو هڅو سربیره چې غواړي ځان خلکو ته ورنږدې کړي د ایران حکومت نه یوازې د اسرایلو دښمن دی بلکې د امریکا دښمن هم دی. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د سر ادارې یا هیومن رائټس واچ له نړیوالو مرستندوی هیوادونو څخه غوښتي چې پر افغانستان فشار راوړي تر څو هغه کمانډانان او حکومتي چارواکي چې د بشری حقوقو څخه په سرغړونو کې لاس لري محاکمه کړي. هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې پاتو ولایتونو کې د بشری حقوقو څخه د سرغړونکو په اړه لیکلي دي. په دې خلکو کې د اورزګان ولایت یو کمانډان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی د امنیت کمانډان خیر محمد تیمور، د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ کمانډان عزیز الله، د بلخ ولایت سرپرست محمد نور، له کاپیسا څخه نجیب الله، د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی کمانډان میرعالم، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس اسدالله خالد او د کندهار ولایت امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق شامل دي. خو د خلکو په خوا داسې تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی جاپان، تاجکستان او د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې پرون د 2.5 کلونو یو نوی پروژه لاسلیک کړ چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر سرحد به پوسټ جوړوي. د 2.4 میلیون ډالرو په لګښت دا پروژه به د تاجکستان په جنوب ختیځ لنګر سیمه کې یو نوی سرحدي لارې جوړ کړي او 15 نورې سرحدي لارې به پیاوړي کړي. له دې سره باید د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې لخوا د تاجکستان د سرحداتو او ګمرکونو کارکونکي هم روزل کیږي. د کارکونکو د روزلو دا پروژه د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې لخوا د 9.3 میلیون ډالرو او د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې لخوا د نورو 3.0 میلیون ډالرو په لګښت ترسره کیږي. د سرحداتو د سیستم په تقویه کولو سره به یو خوا خلکو ته د کار موقع پیدا سي او له بلې خوا به د پولي دواړو خواو ته د تاجک او افغان وګړو ترمنځ د کاروبار مقصد همکاري زیاته سي. د هلمند ولایت سنگین او ځین نور شمالي ولسوالۍ کې د ذوالفقار په نامه عملیات دوام لري. د هلمند ولایت چارواکي وایي دا عملیات چې ښې لاسراوړنې لري د فتح محمد خان پیچ څخه پیل سوي د شکر سلې سیمې پورې رسېدلې دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې له وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي امنیتي پوستې جوړوي تر څو د سیمې امنیت ښه سي او جنګیالي د بیرته راګرځېدو لاره ونه لري.
او تر څنګ د ماینونو پاکول دي چې په منظم شکل هغه ساحو څخه ماینونه پاکېږي او هغه ساحې به ټول د افغان امنیتي ځواکونو تر تصرف لاندې راځي او په هغو ځایونو کې به دوی خپل ګزمې چلېټو شاته جاري ساتي.
عمر ځواک ویل دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې ټوله سیمه د جنګیالیو له شتون څخه تصفیه سي او امنیتي پوستې جوړې سي. د هلمند د والي ویان زیاته کړه چې د ذوالفقار عملیاتو تقویه عملیات په کندهار، زابل، فراه، هلمند او نیمروز ولایتونو کې دوام لري. د نورستان مرکز پارون او ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار نن د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل یاد لار د تیرې وې اونۍ را په دې خوا د واورو له امله د ترافیکو پر مخ تړل سوې وه. د چارواکو د معلومات له مخې په دې ولایت کې د وروستیو واورو او سیلابونو له امله 12 تنه مړه سوي وه او 8 نور ټپیان سوي وو. د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن کوربه هیواد استرالیا سره لوبه کوي. د نړیوال جام په دغه سیالۍ کې د افغانستان سره ملوبه ده او د کابل پر وخت یې ولس وجې په استرالیا کې تر سره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان کرکټ ټیم په بشپړ توګه تیاری لري او حتی څېړونکي وایي چې د استرالیا له ټیم سره یو قوي ټیم مخامخ کیږي چې ځانګړې آمادګي لري.
او هم دا د مرتویده شو چې له وړ مراد هم دغه د دې وړاندې سټارلنډ ماته ورکړل ده او هم دا د مرتویده شو چې افغانستان لوګړه په هر حالت کې د لوبي بڑا بدلول شي یعنی په خپل ګټه کول شي.
شاغلی هوتک سیاته کړی چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغان کرکټ ټیم یو مشهور لوبغاړی شفیق الله شفق له استرالیا سره د لوبي لپاره لیږل دي. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان مایکل کلارک پرون ویلي وای چې د هیواد ټیم د 21 کلن بالر پیټ کامینز به له افغانستان سره په لوبه کې برخه نه اخلي ځکه چې له نیوزیلند سره د لوب پر مهال لږ څه زخمي شوی دی. له دې مخکې د افغانستان کرکټ ټیم له دوه نورو ټیمونو سره لوبي کړي دي چې دوی بایللې او یوه یې ګټلې ده. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني دیرش پله، یو ایرو 400 افغاني او پله، یو انګلیسي پوند 100 افغاني 500 یو پله، یو سعودي ریال 500 افغاني 500 پله، زر ایراني تومان 400 افغاني 500 پله او زر پاکستانی کلداري 500 افغاني. بیا هم اشاره غلاست د اسرائیل سره ځان بنیامن نتنیاهو د امریکا کانګرس ته په خپل خبرو کې ویل د ایران پر وروستي هڅو سربیره چې غواړي ځان خلکو ته ورنږدې کړي. د ایران حکومت نه یوازې د اسرائیل دښمن دی بلکې د امریکا دښمن هم دی. د ول واشنگتن باید ایران پر نږدې چې خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکړي. نتنیاهو ول ایران ته پیشنهاد سوی موافقه به هیڅ کله د هیوا د اټومي وسلو له ترلاسه کولو څخه روانه ګرځوي. نتنیاهو ول چې دا موافقه ایران مجبور نه کړي چې د خپل اټومي پروګرام د پرمخبولو څخه لاس واخلي، دا به پر راتلونکي ډېری خرابې پایلې ولري. نتنیاهو ول دا بد موافقه ده او موږ به له دې موافقه شیو. نتنیاهو د عراق کړکېشته په اشاره سره ویل چې هلته د امریکا او ایران د دواړو پوځیان د اسلامي دولت سختریزي ډلې پر ضد جګړه کوي. د زیاته کړه چې ایران ته له دې قبل اجازه ورکړل شي چې اټومي وسلې ولري تر څو دایښت ماته ورکړل شي، دا به دې معنا ده چې موږ شخړه ګټو خو جګړه بایلو. د امریکا د پوز لیدرستیز وای د تکریت شار د بیرتنیو لپاره ل عراقي ځواکونو سره د ایران مستقیم لاټل شای مثبت نتیجه ورکړي په دې شرط چې دا کار پرقی شخړې ونه پاروي. جنرال مارټین ډیمپسی ول ایران او دغه هیواد او پادار ځواکونه ل 2004 کال را پدی خو په عراق کې فعالیت کوي، خو د تکریت په عملیاتو کې د ایراني ځواکونو ونډه د عراق په چارو کې د ایران د شکلتیا نوی باب دی. نوموړي د سنا مجلس د پوځي خدمات کمیټې ته ول تکریت په عملیاتو کې ل دوه برخې ایراني پله وشیا ځواکونه دي. د ایران په ملاتړ عراقي ځواکونه له تیر درو ورځې را پدی خو له اسلامي دولت وسلواله ډلې څخه د تکریت شهر د بیرتنیو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا وتر د مهاله پرې لازادي راډیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي افغان حکومت باید هغه قومندانان او حکومتي چارواکي محاکمه کړي چې د بشری حقوقو څخه په سرغړونو کې لاس لري. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د هیواد ملي ګټو ته په پام سره به د بدخشان د لاجورد لوکان څخه ګټه اخیستل کیږي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او لدی هم خبرېږي چې د افغانستان ملي پوځ په تیر یو کال کې 40,000 کسان کم شوي دي. د ولایتي شوراګانو مسؤلان او استازي وایي چې د ولسمشر تقنینی فرمان باید ژر خپور شي.
په هڅه نظر کې چې کتا دا فرمان ځکړې د رسنوي څلارې باید خلکو ته واضح شي چې څه موږ به خپل کار شروع
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا په پټه د اسلامي دولت یا داعش له ډلې سره پوځي او نورې مرستې کوي. د نور پروګرامونو او د غراز ریپورتونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اورئ.
صاحب نظر ته؟
نه صاحب نظر هم نه دی.
چاپړوس ته؟
نه د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپړوس هم پورا سړی نه دی.
د ریډیو په منځنۍ څپه 1296 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام 7.5 څپه بیا په کابل او لوی خارونو کې په صافه ډول اوریدل شي. د بشري حقوقو د څارنې اداره یا هیومن رائټس واچ وایي ولسمشر اشرف غني او افغان حکومت باید هغه قمندانان او حکومتي چارواکي چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو کې لاس لري محاکمه کړي. د دې ادارې په رپورټ کې چې پرون خپور شوی د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ځینو چارواکو نومونه چې پولیسو استخباراتو او ملي او محلي ځواکونو سره تړاو لري ذکر شوی دی. دا رپورټ له 2012 کال د اګست میاشتې راهیسې د 125 مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رائټس واچ وایي امریکا او نور مرستندوی هیوادونه باید پر افغانستان فشار راولي چې په حکومتي او امنیتي ادارو کې هغه کارکونکي چې د بشری حقوقو څخه سرغړونې کړې دي محاکمه کړي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د مجرمینو له مجازاتو خلاصي خلک اړباس چې د طالبانو ملاتړ وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د هڅو په اړه اندېښنې راپاروي. د آسیا لپاره د بشری قونو د څار ادارې مرستيال رئیس فلم کاین وای امریکا چې د طالبانو له سقوط وروسته د ګڼ شمیر جګړمارانو ملاتړ وکړ اوس باید د نړیوالو مشري وکړي او د نوي افغان حکومت سره مرسته وکړي چې د بشري حقوقو پر ضد په جرایمو کې لاس ترلودونکو له خپل دندو لری کړي. په دې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د قانون له دایره څخه د باندې باید هیڅ چاته له جزا خلاصون او معافیت ورنکړل شي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار وایي کچاله بشری حقوقو څخه سرغړونه کړي وي او د قانون لمخه د افغانستان د عدلي بنسټونو لخوا جرم ثابت شوی وي دولت مکلف دی چې له قانون سره سم له هغه سره چلند وکړي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې د افغانستان په اتو ولایتو کې د بشری حقوقو څخه پر سرغړونو تمرکز کړی دی او په دې نمونه کې عبدالحکیم شجاعی هم دی چې په اورګان ولایت کې د یو شمیر ملکی کسانو په وجلو تورن دي. د اورزګان ولایت سرپرست والی وای د غزنی او اورزګان ولایتونو د ادارو ترمنځ د همژغی د نشټوالي لکبل د سړی تر اوسه نه دی نیول سوی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون وای اند رفیع الله بیدار د شجاعی او نور خلکو په اړه چې نمونه یې په دې راپور کې راغلی دی وای په افغانستان کې د جواب ورکولو کلتور باید رامنځته شي او هیڅوک باید د معافیت لالارې ځان ونه ژغورلای شي.
وامریدل چې د بشري حقوقو د سارن نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ لا ولسمشر اشرف غنی او د هغه حکومت غوښتي چې هغه قومندانان او حکومتي چارواکي چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو کې لاس لري محاکمه کړي.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره به د بدخشان د لاجوردو لکان څخه استفاده وشي. دغه سرګندونې ورسراغي کېږي چې ولسمشر اشرف غنی د بدخشان له یو شمېر قومي مشرانو سره په کتنه کې ویل چې حکومت په لومړي ځل په دې توانېدلې چې د لاجوردو لکانونو څخه ګمرکي محصولات ترلاسه کړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت افغان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت ویلي د افغانستان د قانونو پر راوستلو کې بل لازم دقت کار اخلي، د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د بدخشان د لاجوردو لکان نه به د هیواد ملي ګټو لپاره استفاده وشي. د دې وزارت ویان رفیع صدیقی د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل پر داسې لارو چارو کار کوي چې د بدخشان له لاجوردو کان څخه په خطوګه ګټه پورته کړي.
د قانون وزارت کارکونکي له قانون سره سم په اجرااتو مکلف دي، څېړنې روانې دي، څو د لاجوردو سرچینو نه په عملي، تخنیکي او مسلکي توګه ملي ګټو ته په کتو استفاده وسي. داسې د حل لارو ورته ولټول سي چې ملي ملي ګټې تضمین کړي.
د کانونو او پټرولیم وزارت د بدخشان د لاجوردو کان د هي استفادې خبره په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ویلي حکومت وانیدلې چې له دې کان د لومړي ځل لپاره ګمرکي محصولات ترلاسه کړي. دا چې په دې کان کې د استخراج کچه په کومه اندازه ده او څوک او په څه ډول له دې کان څخه استخراج روان دی، په دې اړه د کانونو وزارت ویان معلومات ورنه کړل. په خو داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د بدخشان د لاجوردو کان د سیمه ییزو زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه استل کیږي. ویل کیږي چې په نړۍ کې د بدخشان لاجورد د کیفیت او رنګ له پلوه زیات مشهور دي او د څه باندې شپږ زرو کلونو راهیسې ورنه استفاده کیږي. د راپورونو له مخې د بدخشان د لاجوردو کان په تر ټولو ناامنه ولسوالۍ کیرانو منجان کې پروت دی چې 290 ټنه اټکل شوی. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې څه ډول څه لازمه وه، په هغه ډول د افغانستان کانونو ته پام نه دی شوی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل که دولت په شفاف ډول کانونه قراردادونو ته ورکړي، له یو پلوه به د دې پیسې ملي بودیجې ته ولاړې سي او له بل پلوه به په فني ډول کانونه استخراج شي.
ملی بودیجه تراشی او بلی رسانه در حتی داخل که پروسیسی پر قسم در مواد خام در تعدیر نشید. بنام به افغانستان یا گری جوز پیسدی دیر از یاد اصلا نفیسدی به افغانان بیکار دی او بیوزگار دی دیتا با کار پیدا شید.
در ورکلشوی راپورنو پاساس پا بدخشان که پا غیر قانونی توگه هر کال لپینزه تر لستن لاجورد استخراجی گی چه لپورسیس پرتا به هر تا پا زنگری توگه پاکستان تا قاچاکیگی. لاجورد د نړۍ له زیات استعمالیدونکو قیمتي ډبرې څخه ده چې له صنعت سربیره د کورونو په سینګار او د انسانانو په ګاڼه کې ورنه استفاده کیږي. کارپوهان وایي که افغان حکومت د قانونو په برخه کې لازم دقت نه کار واخلي، له یو پلوه به د هیواد کورنۍ عواید ورسره زیات شي او له بل پلوه به د قاچاقبرانو له لاسه کانونه ووځي او په فني توګه به استخراج شي.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورئ. چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو څیری کړی دی رحمت افغان ورسپانو ته کتنه کړې.
کابل چاپ یو شمیر ورسپانو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د پیل شوي پوځي عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. محور خپلواکي ورسپانې د زابل د امنیت قومندان له قوله لیکلي امنیتي ځواکونو په خاکي افغان ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې شپږ درس جنګیالي وژلي. ورسپانه د روغ لیونی له قوله لیکي دا کسان هغه وخت ووژل شول چې د دیرشو مسافرو د خلاصون لپاره په سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل شول او اوس هم دوام لري. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي په غزنی، زابل او رزګان ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې بهرني جنگیالي فعال دي. لیکوال په افغان حکومت انتقاد کوي که په خپل وخت یې د دغو جنگیالیو غم خوړلی وای اوس به په سرخوږي نه بدلېدل. د محور د سرمقاله لیکوال اندېښنه څرګندوي که حکومت د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات چټک نه کړي، د هوا په ګرمېدو سره به د دغو جنګیالیو فعالیتونه د افغانستان نورو سیمو ته هم وغځول سي. لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت ته پکار ده چې له کومې معاملې پرته د دې پدیدې او جګړې مخه ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي اوس د زابل د بشپړ امنیت ساتلو وخت دی. نه یوازې د برمته شوي کسان په خوندي توګه آزاد کړای شي، بلکې د دغه ولایت امنیت او ثبات لپاره دې هم جدي پام وشي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني د زابل ولایت امنیت او هي حکومتداري لپاره پر یوې طرحې کار کوي. لیکوال سپارښتنه کوي دا طرحه باید ژر جوړه او په پوره توګه پلی شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې افغان حکومت ته د اسلامي دولت ډله او کسوله لومړیتوب لري. د لیکوال په باور پر یو مهال د دغو دو ضد نقیزو پدیدو او اوازو او راپورونو سولې ته د هیوادوالو بیا پیدا شوې تمه وروش کوله. لیکوال خپلې پوښتنې ته ځواب ویلی او وړاندې لیکي سوله د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. د سرنوشت د سرمقالې د لیکوال پان له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې ویل کیږي په دې ورځو کې نوې پیلېدونکي دي هم تر یو بریده ګونګې دي. لیکوال افغان چارواکو ته وړاندیز کوي حکومت ته په کار د چشته اندېښنو او پوښتنو ته ځواب ووایي څو په دې برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې شي او د یو سوکاله ژوند پر لور رغنده ګامونه پورته شي.
د کرکټ د لوبې کارپوهان پیشنهاد کوي چې افغان لوبډله د استرالیا پر وړاندې په نننۍ لوبه کې زیاته پاملرنه پا په توپوهنه وکړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د افغانستان او استرالیا کرکټ ټیمونو ترمنځ د نننۍ سیالۍ په اړه د کرکټ بورډ له پخواني رئیس شهزاده مسعود سره مرکه کړې چې شهزاده مسعود غوښتنه کوي نننۍ لوبه باید په بشپړ پلان سره پرمخ لاړ شي.
مخکې دې نه چې د استرالیا د لوبې په اعتبار باندې خبره وکړم، اول خو زه خپلو ټولو هیوادوالو ته او خصوصا د کرکټ مینهوالو ته دا وایم چې د افغانستان د ټیم په نړیوال جام کې ورداخلېدل دا پخپله یوه ډېره لویه کامیابي ده. سره د دې چې افغانستان دوه لوبې بایللې دي، یوه لوبه یې د سکاټلند نه ګټلې ده او نن د کوربه هیواد استرالیا سره لوبه ده. زما په اند باندې د افغانستان ټیم باید هغه نیمګړتیاوې چې په تېر لوبو کې خصوصا د موږ په ډیبیټنګ پلان کې درلودلې هغه نیمګړتیاوې په نظر کې نیولو سره دوی نن باید یو ښه پلان سره دوی د سروې ټیم سره لوبه ترسره شي چې هغه نیمګړتیاوې چې پخوا تکرار شوې چې هغه بیا تکرار نه شي. زما په اند باندې د موږ د لوبډلې بالران په درې وړو لوبو کې ډېر ښه وځلېدل او ډېره ښه لوبه ترسره کړه. زما امیدواری د افغانستان د ملي لوبډلې د بیټسمینانو نه دا ده چې دوی نن په ډېر دقت سره او په ډېر فکر سره ښه بیټنګ وکړي او په مسؤلیت سره لوبه ترسره کړي.
لوبې ته لا هم وخت شته، که چیرې افغانستان پچه بایلي یا پچه ګټي، تاسو غوښتنه به څه وي چې افغانستان لومړی بیټنګ وکړي؟ تجربې ته په کتو سره ښه دی که بالینګ کې افغانستان ښه دی لومړی بالینګ وکړي؟
وګوره، تاسو به معمولا په دنیا کې دا اصول دي چې کته کتل کېږي، پیچ کتل کېږي، چې کله پیچ وکتل شو نور هغه بیا کپتان خپله فیصله کوي چې دا پیچ د بیټنګ لپاره ده او که د بالینګ لپاره. نو چون موږ دا سریانه ډېر لري یو، دا به ډېر ارتباط لري په موږ ته کپتان پورې چې کپتان پیچ وګوري او پیچ ته په کتو سره نور تاسو بیا یو څه رول هم لري. زه امید کوم چې نن به انشاءالله تعالی موږ که بدقسمتي نه وه تاسو به وګټي نور هغه فیصله به کوي چې هغه د پیچ مطابق کوي.
جناب شهزاده مسعود صاحب، که په دې اړه راته ووایئ چې افغانستان څومره چانس لري چې کوارټر فاینل ته ووځي که نننۍ لوبه وګټي او که نننۍ لوبه وبایلي راتلونکي لوبې باید څنګه وکړي؟
تاسو پوهېږئ چې استرالیا د نړۍ د ډېرو قوي ترینو ملکونو څخه ده د کرکټ په برخه کې او لوبه یې ډېره تکړه پیاوړې لوبډله ده. نو که چېرې خدای وکړي افغانستان دغه لوبه وګټي، تاثیرات به په راتلونکي لوبو باندې فوق العاده ډېر زیات وي او د ځوانانو مورال به هم ورسره ډېر اضافه شي. او که خدای ما کړه دا لوبه یې بایله وله، نو په دې خبره ده چې بیا منفي اثرات د لوبډلو په هغه باندې اچوي، اختر منفي اثرات به ولري. زه امیدواره یم چې تېرو لوبو ته په کتو سره لکه مخکې چې ما وویل هغه نیمګړتیاوې چې خصوصا د موږ په بیټنګ لاین کې هغه ته په کتو سره دا ځلې کوچ په ډېر یو ښه پلان سره به ځوانان د لوبو میدان ته ور ودانګي او کپتان هم چې هغه څنګه لازمه ده هغه ته ښه تمثیل وکړي.
د دواړو لوبډلو که هغه پوینټو ته وګورو، استرالیا درې پوینټه لري، افغانستان دوه پوینټه لري، ستاسو له نظره کوم ټیم تر فشار لاندې دی؟
نو په دې خبره ده چې نه استرالیا فول ممبر ده، استرالیا به ډېر تر فشار لاندې ځکه د افغانستان د ټیم نه نه یوازې دا چې استرالیا ډېره ویره لري بلکې نور فول ممبر ټیمونه هم ډېره ویره ځینې لري ځکه د سریلانکا سره د افغانستان لوبه ډېره په زړه پورې لوبه وه. په دې خبره ده چې فرشر به د استرالیا د لوبډلې په هغه باندې په ټیم باندې ډېر زیات.
نو تاسو څه اټکل کوئ ښاغلی شهزاده مسعود صاحب چې افغانستان لوبډله د بریا په لوري میدان ته ځي که نه د یو ښې لوبه کولو لپاره میدان ته ښکته کیږي؟
په هر ترتیب په کرکټ کې به وړاندیزونه ډېره مشکله وي، اما زما امیدواري دا ده چې د افغانستان لوبډله ښه لوبه وکړي ولام که بیه م نه وله اما که ښه لوبه ترسره کړي دا به هم د دوی کامیابي وي.
د استرالیا او افغانستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ سیالۍ په اړه مو د کرکټ بورډ د پخواني مشر شهزاده مسعود څرګندونه واورېدې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسؤلان وایي چې د پنجشیر په زیانمنو شویو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د رغولو کار په چټکۍ سره روان دی. د دې وزارت ویان د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د وروستیو درنو ورښتونو او برف کوچونو له امله په ځینو سیمو کې په مخابراتي خدمتونو کې ستونزې رامنځته شوې دي. د ریپورټونو له مخې د افغان حکومت اجرایي رئیس د پنجشیر ولایت زیانمنو کسانو ته د لازمې نه رسیدګۍ لامل مخابراتي ستونزې ګڼلې. نور حال د ابراهیم صافی په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت تاییدوي چې د وروستیو برف کوچونو یا واورو خویدلو له امله د پنجشیر ولایت په ځینو سیمو کې مخابراتي خدمتونه له ستونزو سره مخ شوي دي. دا څرګندونې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایي رئیس د هغو څرګندونو په اړه شوي چې ویلي دي په پنجشیر ولایت کې زیانمنو کسانو ته د نارسیدګۍ یو لامل مخابراتي ستونزې دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایند نصر الله رحیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزو د هواری لپاره جدي کار روان دی.
د پنجشیر ټولې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي، خو د وروستیو برف کوچونو له امله په یو شمېر سیمو کې مخابراتي خدمتونه له ستونزو سره مخ سوي دي. په دې برخه کې موږ آمادګي لرو که اړوند ادارې موږ ته زمینه برابره کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت خپل چمتو سوي ټیمونه لري چې دغو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د راپورونو له مخې د وروستیو سختو ورښتونو او برف کوچونو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 300 نه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د دغه راپورونو له مخې پنجشیر هغه ولایت ده چې تر نورو سیمو یې خلک ډیر زیانمن شوي دي. عام خلک هم د اجرایي رئیس عبدالله د دې خبرې پخلی کړی دی چې ګوندې په پنجشیر ولایت کې زیانمنو کسانو ته د نارسیدګۍ یو لامل مخابراتي ستونزې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي چې دوستان یې د پنجشیر په وروستیو برف کوچونو کې بند پاتې دي، ازادۍ راډیو ته وویل د مخابراتي ستونزو له امله نشي کولی چې د خپلو دوستانو سره اړیکه ونیسي.
حسیبیم که څه هم چې زه په کابل کې ژوند کوم، خو په پنجشیر ولایت کې مخابراتي شبکې د ستونزو سره مخ دي. همدا اوس زموږ هیوادوال او دوستان د واورو لاندې بند پاتې دي، خو موږ زنګ وهو، اړیکه مو نه ټینګېږي. زه نه پوهېږم دا څه ډول سیستم دی، دا څه ډول مخابراتي شبکې دي.
خالد امیری یم. همدا اوس چې زموږ 14 سنه هیوادوال په ابشار ولسوالۍ کې ټپیان دي او یا هم د ستونزو سره مخ دي، هیڅ ورنه معلومات نه لرو. د دې لپاره چې مخابراتي ستونزې ډېرې دي او نشو کولای چې پوښتنې وکړو.
که څه هم له تیرو 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې څو مخابراتي شرکتونه فعالیت لري، خو تر اوسه دغو شرکتونو د خلکو قناعت نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي تر راتلونکو دوو کلونو پورې تر ډیره حده د هیواد مخابراتي ستونزې هواری کړي.
د ولایتي شوراګانو یو شمېر رئیسان د ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان د ژر خپرېدو غوښتنه کوي چې پکې یادو شوراګانو ته د څار صلاحیت بیرته ورکول شوی دی. دوی وایي ولسمشر دا فرمان لاسلیک کړی، خو انتقاد کوي چې د خپرېدو لپاره تر اوسه د حکومت له لورې اقدام نه دی شوی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د وزیرانو شورا د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې ولایتي شوراګانو ته د سر د واک پر ورکولو صلاح شوې، او په خبرې په دې اړه به د ولسمشر تقنینی فرمان هم ژر خپور شي. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات.
د ولایتي شوراګانو ځینې مسؤلین د ولسمشر دغه تقنینی فرمان د خپرولو پر ځنډېدو انتقاد کوي چې له مخې دغو شوراګانو ته د څارواک بیرته ورکول کېږي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس محمد رحمان قادری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي شوراګانو ته د څار د واک د ورکولو تقنینی فرمان باید ژر تر ژره خپور شي. ښاغلی قادری وایي تر څو چې د ولسمشر دا فرمان په رسمي توګه خپور نسي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. په همدې حال کې د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی وایي شاید یو شمېر کړۍ لا هم موجودې وي چې ولایتي شوراګانو ته د څار صلاحیت ته ورکولو مخالفت کوي.
سیمه ایزو ارګانونو موږ ته وویل چې دا فرمان لاسلیک شوی، خو په خواشینۍ سره خپور شوی نه دی. موږ نه پوهېږو چې فرمان ولې نه دی خپور شوی. ممکن ځینې ملګري لا هم مخالفت ولري، او موږ هیله مند یو چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي.
ولسی جرګې د دلوي په اتمه نیټه له ولایتي شوراګانو څخه د څار د صلاحیت د اخیستلو پریکړه وکړه. ولایتي شوراګانو د ولسی جرګې د دې پریکړې په غبرګون په ولایتونو کې خپل دفترونه وتړل او په مرکز ولایتونو کې مظاهره وکړې. له دې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته دنده وسپارله څو د ولایتي شوراګانو د څار د څرنګوالي پر طرحې کار وکړي. که څه هم په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ولسمشر ولایتي شوراګانو ته د څار د واک د بیرته سپارلو په اړه فرمان ورکړی، خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند تواب غورځنګ د راپورونه نه تاییدوي او وایي چې د ولسمشر دا تقنینی فرمان به ژر خپور سي.
په نږدې راتلونکي به دغه فرمان صادر شي او طبعا په دې فرمان کې ویل کېږي چې د ولایتي شوراګان د نظارت حق لري او د دې نظارت واک البته په یو جلا مقرره کې تنظیمیږي. نو فرمان به انشاءالله ژر صادر شي.
ښاغلی غورځنګ وایي د ولایتي شوراګانو د څار د څرنګوالي په اړه یوه مقرره برابره کړې ده. تمه کېږي چې د ولایتي شوراګانو د څار په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان په خپرېدو سره ولایتي شوراګانې تر یو میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي. کارپوهان تمه څرګندوي چې ولایتي شوراګانې باید د ولایتونو پر چارو د څار له صلاحیت څخه د یو روښانه او مشخص چوکاټ پر اساس د چارو د همغږۍ لپاره استفاده وکړي، هغه څه چې افغان ولسمشر هم ورباندې تاکید کوي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
دا مهم خبرونه لندیز له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له نړیوالو مرستندوی هیوادونو څخه غوښتي چې پر افغانستان فشار راوړي ترڅو هغه کمانډانان او حکومتي چارواکي چې د بشری حقوقو څخه په سرغړونو کې لاس لري محاکمه کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی جاپان، تاجکستان او د جاپان د نړیوالې همکاري ادارې پرون د 2.5 کلونو په یوه نوې پروژه لاسلیک کړه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر سرحد به پوسټ جوړوي. چارواکي وایي د هلمند ولایت په سنگین او یو شمیر نور شمالي ولسوالیو کې د ذوالفقار په نامه پیل شوي عملیات دوام لري. د نورستان مرکز فارون او ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار تیر ورځ ناوخته د ترافیکو پر مخ خلاص شوه. د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کوربه هیواد استرالیا سره لوبه کوي. ټاکل شوی دغه لوبه نن د کابل پر وخت د غرمې سهار 11 بجې پیل شي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا کانګرس ته په خپلو خبرو کې ویل د ایران پر وروستي هڅو سربیره چې غواړي ځان خلکو ته ورنږدې کړي، د ایران حکومت نه یوازې د اسرایلو دښمن دی بلکې د امریکا دښمن هم دی. او د امریکا پوز وایي د یو تخمین لمخې دا مهال شاوخوا 2000 روسي سرتیري د اوکرين په ختیځ کې له بیلتون پالو ملاتړ کوي.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي په ځینو کورنیو کې چې کله نوی ماشوم نړۍ ته راځي ترغه لوی ته ولې پاملرنه نه کیږي؟
نو څنګه سړی بردن یا ناس یا کور ته لاړ شي هغه ورته شین خان دی ورته لاسونه چې یخپی اچي دلته ټوله توجه دا ځان ته راجذبوي.
دلور او زوی ترمنځ توپیر کول لشرعي او ټولنیز نظر څنګه دی؟
نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قایل وي، دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعي افتخار رامنځته کړي چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.
دا مطالب زفرشته مرسل وړاندې کوم او ریدلې پر تاسو. قدر من اوردونکو، ښایي تاسو هم لیدلی وي چې په ځینو کورنیو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي تر هغه لوی ماشوم له پامه لویږي. ارواپوهان وایي چې د کورنیو دا کار دې سبب کیږي چې د لوی ماشوم له نوي زیږېدلي ماشوم سره عقده پیدا شي، بیا نو هماغه وي چې په پټه او ښکاره له ځان نه کوچنی ماشوم وهي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. په فایل کې دغه مایندو خبري اورو چې لوړ د پیښو سره مخ شوي دي.
موبایل اخس دغه په سر او غلې دغه مغز او وینې سره ګډ وټ سی ول سي ستیم کانات نو ساده جوړ سي. دا مش ضرر کړه چې شر سره د ماشوم نو اسپلاسه یو لغه سره کینه پیدا سي او د خپل من سیمور یو ډیر نازور کاو او یو غن ناز د لاس مس ور راوړم.
موري او مینه مینا چیرا ګوري
اڅ ورنار اکل کوټه سره بغاې ځیل وکول جنگ وکول چې دا غره غلې ریکورد چې مور کوټه راغلی ول بلک چنای کور کی فغه کوي زنګو چرواسي سترګو ته ګوتې راچی را ترواسي څو څو د فلم فګر کړي دغه کارونه کوي
پیخیږي سی هغه ماشوم له خپل ماشوم سره ضد کوي موقف پیدا کړی د چاقو په غاړه تیر کړی هغه چاقو تیز و دوه بل شاید تاسته تیر کړی مګر مری ورته پریکړه کړې وه او شپخانې نه ده رسېدلی
دا چې ولې ځینې کورنۍ د اول ماشوم په مخ کې دوهم ماشوم نازوي او ډېرې مینه ورکوي د کابل اوسېدونکی امان وایي چې دوهم ماشوم په خپله ځان خوږوي
چې هغه دوه کلن درې کلن کېږي او دا بل یو کلن کېږي په دغه وخت کې دا یو شیرینی لري نو څنګه سړی بردن یا ناست یا کور ته لاړ شي هغه ورته شین خاندي یا ورته لاسونه اچي یا خپې اچي دلته هغه اولني ماشوم ته دومره توجه نه وي ټوله توجه دا ځان ته راجذبوي زما هم نوې چې راځي زویم چې بے تفاوت پاتم لیکن کیا غمور روز ما تنگ کی واچی آغا ولنے موسم آغا سره می توجہ رس پرز من چتلوی کی کمی کی بے چسو کی بل پیدا شی داد من دزی ام دسی
کچری په مشوم ټوب کې د دوه مشمونه ترمنځ فرق راشي دی وړه کی ډیر خیال وساتل شي لوی داس کی ناخلی چې بیا په ځوانی کې هم نه هیروي اروا په ایمال صفای وای چې لوی مشوم دی په ډیره مینا او په هول شي چې نوای پیدا شوی مشوم د دمل کرای دی سات په وسره تیروي
دلته اوقدی رامنځته کیږي حسد رامنځته کیږي تقابل رامنځته کیږي په بعض کورنیو کې چې نوې ماشوم وزېږي وولډ یا زوړ ماشوم ته زیات توجه نه کیږي دلته مراحل مختلف درشت او د نمو مراحل لکه څنګه چې جسم رشد کوي نمو کوي روان هم نمو کوي نو د هرې مرحلې په مطابق باید جواب ورکړل شي څنګه خلکو منځ کې پوهاوی نشته دی نو داسې کوي چې بیا یو ماشوم ته ډېره توجه کوي هغه دریم ماشوم یا دویم ماشوم چې دی هغه یو قسم حسادت ته پیدا کیږي کینه ته پیدا کیږي بغض ته پیدا کیږي او هغه د خدای په شکل باندې عمل کوي او پراتلونکي کې کېدای شي یو شخصیتي ناروغ ته رامنځته شي چې هغه د حسادت شخصیت یا د پرانایت پرسونالټي ډیسارډر ته وایي پغې باندې اخته شي راتلونکي بیا د خپلو امنوانو سره د خپل ټولنې د غړو سره د خپل خلکو سره د همیشه په حسد کې پکینه کې او فوق العاده اجتماعي او ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي نو کورنۍ زما هیله دا ده چې هر ماشوم ته د هغه په انداز او د هغه په وخت کې جواب ورکړي او د هغه مثبته پاملرنه او څارنه وکړي ماشوم باید د ته آماده کړل شي دا په هول شي د تا نه کوچنی د ډېر په مینه ډېر په محبت نه په تشدد سره او نه په بې تفاوتۍ سره
درنو اوردونکو د پر لپسې ماشومانو له توپیر نه راګرځوغه کسانو ته چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دا کار هم انجونې له رواني پلو له ګڼو ستونزو سره مخ کوي دا چې ولې ځینې کورنۍ له لور نه زوی ته ترجیح ورکوي لاملونه ډیر دي خو یا ویلاتې دا دی چې دوی فکر کوي چې زوی د زړښت له کړه ده لور دې پردي کور وي یا ورځ به ارومر ور نه ځي په هر صورت له خلکو اورو چې دوی په دې اکله څه وایي د ننګرهار د کومي اوسېدونکی عبدل واجد واجد په ظاهره وایي چې د تلور او زوی فرق نه لري خو له خبرو یې ښکاري چې داسې نه دی ورته غوږ شئ
زما خو شکر ده د لوڼو نه زامن زیات دي اوس مې فعلا دلته دوه لوڼې دي تربیه معلم کېده او بله تقریبا په څلورم صنف کېده
فرق کوي د لور زوی ترمنځ
هیڅ فرق نشته ځکه زه ډېر سخت دې طرفدار یم چې زما اولادونه د لوڼو وي که نرامي عالي تحصیلات وکړي لوڼو ته زیات ارزښ ورکوم
تاسو وایئ چې د لور زوی ترمنځ فرق نه کوي کنه مګر په شو دي خبر کوم چې ما شکر ده لور کوم
زامن دي دا خبرم څنګه کړه نو خبره ده چې سړی خو په هر حالت باندې شکر و باسی کنه زبا من در شکر دیده پر خودی چه خودی دی پاکی کم بود نراولی
یعنی فرق نکوی
نه نه فایت فرق داشته ده زکر زده سخت دی طرف داریم چه زما اولادونه د نورو یو کنارامي عالی تحصیلاتو کې حتی زه د څه فکر لرم چې لوړو ته زیات ارزښ ورکوم یعنی د زمونو نه کم نه ګڼم
له په زمانه رئیس د لور او زوی ترمنځ فرق کول په کلیوالو سیمو کې زیات لیدل کیږي د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نصر الله زرمتین مو پوښتلی چې علت څه وو او څه ډول فرقونه کېدل
فرق په دې کې اوسې په هغه وختو کې تربګنی موجود وي تربګنی په دې معنی چې وای ورور ته به زوی مسی تربر ته به ورور مسی زوی ملاتړ وو اما لوري د پردي کور غناله په دغه نسبت باندې به کله چې د چا په کور کې زوی وسو نو بیا به یې ټوپک د زنه به یې کول په اول ورځ باندې به یې کلیوالو ته میوه ورکول په دریم ورځ باندې نوم پیښو حتی پسی الله او ملا به راغوښت کلیوالو مشران راغوښت اما متاسفانه چې لور باندې به تنه مور د مور لخوا یوه کلیوال خځه بیرغ وختي او ډیره بسیطه یا لنډه میله به په کوله ماتل دا وایي وخره ګلبخور څخه در کې دی مینې میراث خور یعنی میراث خور ته ټول خوشاله کېدو نو په لور باندې متاسفانه چې د دې میراث نه ټینګېدو په دې نسبت باندې تر لور نه زوی ته خوشاله.
عبدالقیوم چې په اصل کې د کونړ اوسیدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسیږي وایي کوم حق چې شریعت انجونو ته ورکړی د هماغه خپل لورګانو ته ورکوي ځکه چې د لور او زوی یو ډول ګران دي.
زه اصلا د زوی او د لور ترمنځ توپیر نه وینم. په دې معنا زما په جایداد کې زما په میراث کې چې څومره شریعت زما لور ته ورکړی دي هماغه ته کاملا ورکوم، څومره چې زوی ته ورکړی دي هماغه زوی ته ورکوم. د لباس په دغه کې کراشو نو چې کم لباس لور ته کوم هغه لباس ما زوی ته نه دی کړی. فرضاً زما دولونه لرم دارې لور چې مې دا اوس هم پوښتنه وکړم تر اتلس شر جوړو یې کمی نه دي، خو کېدای شي زما د زامنو باید جوړو شمېر د شپږ اتو نه سلیر نه وي. ښکاره معلومه ده چې دلته مې لور ته ترجیح ورکړه. همدغسې په تحصیل کې زه د لور او د زوی توپیر نه کوم. زوی مې اقتصاد پوهنځي نه فارغ دی، خو په مقابل کې مې لور دغه د سکل په پښتو ادبیاتو څلورم کې ده، یا مې بله لور پرځن سکل په یولسم کې سبق وایي. نو د دغه حقوقو په حساب باندې زه کاملا دواړو ته په یو سترګه ګورم، خو د دې نه سترګې نشو پټولی چې زموږ په ټولنه کې لا تر اوسه پورې یو څه توپیرونه شته، او دا توپیرونه د پخوانه وو تر اوسه پورې شته. سړی باید ډېر سطحي ونه بولي چې دا توپیرونه ولي وو، ځکه د ټولنې هغه ابتدایي وخت نه کله سړی تاریخ مطالعه کوي ضرورتونه مغسی دا چې ولې نر ته ترجیح ورکوله خپل لاملونه لري. قبیلوي ټولنه وي او تربګنۍ وي او جنګونه وو او کور ساتنه وو او سیمه ساتنه وو او هیواد ساتنه وو، او دا دنده ښکاره ده چې تر ښځې نر خطر سره کولی شي، نو په دغه وجه باندې نر ته ترجیح ورکوله.
د پېښور په ډیرو سیمو کې بیا دومره حق چې لور ته ورکوي زوی ته نه ورکوي. اسد درنۍ چې له پېښور نه کابل ته د کار لپاره راغلی د نجونو او هلکانو ترمنځ د توپیر پاکله وایي
تفریق نه کوي. هلک او جنۍ کې زموږ په خپل کور کې یا زموږ په کلي کې یا زموږ شاوخوا چې نور کلي دي یا پوره پېښور واخلي نو خر واخلي پاغې کې دا فرق اوس ډېر حده پورې ختم دی چې دا جنۍ وشو د الله پیدا شوه یا دا هلک پیدا شولو یا جنۍ دنو په دې باندې به سبق نه وایم یا هلک دې په دې باندې به سبق وایم. مور پلار ته دواړه یو شان دي، بلکې اوس دا ټرند نوی شروع شوی دی چې په جنۍ باندې مونږ کوشش کو چې ډېر سبق وایو ځکه چې هغه بل کور ته بیا موږ لیږو د بالکل مېرمن جوړیږي.
تاسو کور کې مثلا مور پلار دی ته ډېر په ګرانې خورګانې دي،
خورګانې په زیاتې ګرانې دي، هغه ورته خدمت کوي. هغه زه خو بهر یم، زه خو درې میاشتې پس کور ته لاړ شم نو دوه ورځې یا درې ورځې تیرې کم او هغه خورګانې مالم خدمت کوي. مور پلار ما هغه ته پرېښې دي، هغه یې خدمت کوي سره د خپل ایجوکیشن کم کارونه چې زه کوم نو هغه هغه کوي. ما چرته مور پلار ته خپل لاسونه نه دي مالش کړی یا چې زه ورته روزګار شم که چې زه درې ورځو ته لاړ شم ما ته خپل ځان میلمه مخکاریږي چې یاره زه خو میلمه راغلی یم زه به اوس پلار ته کینم یا به مور ته کینم. نو ظاهره ده چې کم کس زیات کلوزي نو هغه بیا زیات خوږم وي.
تا ته څنګه بیا خورګانې در باندې ګرانې دي؟ زه خو به نه سره کوې.
نه نه نه
چې والی په مور پلار ګرانې
نه 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 ما ته خو زیاته خوشحالي سکون ملاویږي چې هغه په ګران دي. دا ډېر ښه خبره ده کنه چې هغه وسره کلوز دي. زه خو الکه ما ته څه مشکل نشته دي، زه خپل هم کوشش کوم چې زه خپل سیسټر سره یا د ما خورګانې دي هغه سره زه دومره کلوز ام فرندلی یم چې هغه هر پرابلم ما سره شیر کوي چې دا هغه څه قسمه پرابلم.
لور د سبا ورځې مور ده، کچېرې هغه په داسې چاپېریال کې لوی شي چې له رواني پلوه مطمئنه نه وي سبا د هم سالم ماشومه نشي روزلی. یو جل بیا ارواپو ایمال سپای
که موږ چېرته وغواړو چې یوه سالمه ټولنه ولرو نسبت د زوی نه لور ته باید ډېر ارجحیت ورکړل شي د رواني لحاظه د مسلک د لحاظه. په دې خاطر باندې چې لور مور ده او مور د یوې ټولنې اساس او بنسټ ایښودونکې ده. که چېرته یو مور د رواني لحاظه ناروغي د هغې څلور پنځه ماشومان که هغه هلکان دي که نجونې دي رواني ناروغیو ته کاملا مساعد دي، ځکه لومړنی ژوند چې رواني انسان پیلوي هماغه د مور د غېږې نه پیل کوي. هغلته ځان له شوده مطرح نه دي، هغلته یوه اړیکه مطرح ده چې احساساتي او د عاطفي او د محبت یوه اړیکه مطرح ده. او د هماغه وخت نه په کورنیو کې ویل کېږي چې هلک ته باید ډېر پام و توجه وشي بدبختانه او نجونو ته کمه توجه وشي. نو که چېرته دا مور په همدغسې محرومیتونو کې رالوی شي، په همدغسې مشکلاتو کې رالوی شي، دا چې سبا مور شي په خپله نو دا د رواني ناروغیو سره مواجه یو انساني په نتیجه کې چې د بې کورنۍ تشکیلوي که د ده بیا هلک هم وي زوی هغه هم د رواني لحاظه فوق العاده سي پذیره دی. نو زموږ د مسلک د نظره دواړو ته مساویانه نظر باید وساتل شي، او حتی په بعضې مواردو یا په بعضې برخو کې نجونو ته ډېر زیات اولویت و ارجحیت ورکړل شي، ځکه جلکۍ د یو ټولنې اساس او بنسټ ایښودونکې ده. ځکه موږ تاسې ویو چې مور ده چې ټول جهان زنګي، کومور ناروغي ټول جهان ناروغ دي، راتلونکو نسل به رواني لحاظ د فوق لده ستونزو سره مخامخي. نو دغه مسله چې لور ته ارجحیت نه ورکول په لومړی قدم کې په خپل ام دغه لور باندې روحي رواني سترس او فشار دي، په احساس کمتري کې راځي، بل اخره منځویر ته ځان ښکاری، خلقي اختلالاتو ته مساعد کیږي، پر جوړ خپګانونو په ډیپریشنونو وخت کیږي، په استرابي اختلالاتو وخت کیږي چې دا رواني ناروغي دي. او وروسته چې ده کاملا ناروغ شوه، د دې په نتیجه کې یو کورنۍ ناروغ راځي، د کورنۍ د کلی ناروغ راځي، د کلی په نتیجه کې خاریا او بل اخره ټول مملکت کې مشکلات فوق العاده زیات دي.
اسلام هم د هلک او جلی ترمنځ توپیر نه خوښوي. د اسلامي برخې څېړونکی داود نظم وایي چې که څوک د خدای رضا غواړي نو د هلک او جلی ترمنځ د فرق نه کوي.
وګورئ چې د اسلام په اوایلو کې د ښځو د نر ترمنځ دومره توپیر و چې د چا به انجلۍ ماشوم پیدا شه هغه به یې په خاورو منډله، خو چې هلک ماشوم به یې پیدا شه نو بیا به افتخارونه کول او زیری به یې کول په نورو باندې. چې کله د اسلام مبارک دین ټولنه رڼا کړه، ذهنیتونه یې رڼا کړل، خالق تعالی و فرمایل چې بی ای ذنب قتلت، به کومه گناه سره دوی وژنی، دا هغه د توپیر لمنځه تګ آواز و په حقیقت کې چې دا دواړه د تاسو اولادونه دي، په تاسو خوراک او پوښاک روزنه او لویول فرض دي. او همداسې د رسول صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته که ښه ملتفت شو نو ډیره ټولنه په دې تشویقوي چې تاسې ښځې ماشومان کولرئ که درې نجونې لوی کړئ، یعنی خپل اولادونه مو وي هغه با تربیه سالم لوی کړئ، نو تاسې جنت ته داخلیږئ. نو بیا یو صحابي پوښتنه وکړه چې وایي که دوه نجونې هم یو څوک با تربیه او سالم وروزي و لوی کړي بیا هم جنت ته داخلیږي؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بله، او که دوای هم لوی کړي نو جنت ته داخلیږي. که دې ته متوجه شو نو دا ټولنې ته یو ښه درس ده، نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قایل وي، دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعی افتخار را منځته کی چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمده ام و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا رن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام، ژبه خدا ستی شو لکه هیچ راغلی نوی. دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنګولو چل مو زده شي.
درانو حاضرینو او خوږو اوریدونکو، خوشاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنګولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشي لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنګولو او ذهن خورولو کوو، له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنګولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلې توره ملنګه وپړخوي ورته.
له هر څه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې
په خپل دواګانو کې ونازوي.
کامیاب اوسې.
پښتنه دې پایل کا.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایه دی؟
نه خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړو کې نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کېدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپروس دی؟
نه د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپروس هم پوره سړی نه دی.
سما دا بل پختنه لري وکا
د خورلو دی یعنی جوول کې داشه
او زنه زنه کسانی د خورلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه رشوت نه دی. نه هم پختنه لري وکا
چتل کیږي که جوول کیږي
دواړه امکان لري.
آیس کریم دی؟
نه
پوف کې داشه
او کې داشه
فوخه نه ده.
نه نه ژر بل پختنه وکا چې وخت کم پاتې دی.
ارزانه ده که قیمت
دلتا ازانه ده خو په نور دنیا کې قیمت ده.
شه خاوره نه ده.
شاباس خاوره ده خاوره ده. چکه وکړه لتورې ملنګ خور نه و نړۍ مننه چې زموږ پټکړه شوې شی پیدا کړ. تورې ملنګ جایزه اعلان کوم.
کډېره قیمت نه وی اعلان وکړه چې بیا موږ په عذاب نه کې.
موږ ملنګ خور ته یو کیلو د سرمنځلو اصل وطني خاوره ورکو او مبارکي ورته وایو. کغواړی تل مو وختان تور پورا تازه او ګڼ پاتې شي نو د سر وطني خاوره استعمال کړئ. د پروګرام په دې برخه کې ولنډه پوښتنه کوو او لنډ ځواب غواړو. لومړی پوښتنه هغه څه شی دی چې تل مصروف او هیڅکله چاته ځواب نه ورکوي. څوک یې ځواب وایي؟
زه ځواب وایم.
ووایه.
هغه د جمهور رئیس ټلیفوني اړیکه ده چې د خلکو د شکایتونو اورېدلو لپاره یې ځانګړې کړې ده خو تر اوسه هیچا ته هم ځواب نه دی ویلی.
ځواب دې سل په سلو کې درست دی. صحیح دی. چکچکې جایزه مو یو رول وطني د تشناب کاغذ دی چې بیا به کوم بل وخت په کراره پسې راشي. بله پوښتنه دا ده هغه څوک دی چې لازر غیر حاضر ډیر وي؟
زه وایم.
زه وایم.
ووایا.
د ملي شورا ځینې دایم غیر حاضر غړي.
ځواب دې سم دی. د جایزې مستحق شوي. وپتخوی جایزه دې ور اجلومه وطني رانجه دي. کواړې سترګې موتل تورې روخانه او لوچخړو پاکې وي نو خپل وطني رانجه استعمال کړئ. د گاونډیانو ریمال مه کاروئ چې بیا به هیڅ کلام حقیقت ونه شئ لیدلی. د مغزو جنګولو د مسابقې په دې برخه کې موږ یوه لنډه جمله لرو چې ګډون کوونکی به یې لس کرته ژر ژر پرته له کومې غلطۍ وایي. دغې برخې ته مخکې له مخکې یو تن ټاکل شوی دی. له ښاغلي قمبرګل قمبري نه هیله کوو چې سټیج ته راشي. قمبري صاحب
صاحب دا دې زه راغلم.
قمبري صاحب تیار یې؟
هو تیار یم.
نو جمله داسې ده د جمهور رئیس د دوو معاونانو او اجرائیه رئیس د دوو معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی وو. اوس نو دغه جمله ژر ژر لس کړه ته ووایه بند نشي پکې.
ښه
مهرباني وکړه.
د جمهور رئیس د دوو معاونانو او اجرائیه رئیس د دوو معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی وو. د جمهور رئیس د دوو معاونانو او اجرائیه رئیس د دوو معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی وو. د جمهور رئیس د دوو معاونانو او اجرائیه رئیس د دوو معاونانو په غونډه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړی وو. د جمهور رئیس د دوو معاونانو او اجرائیه رئیس دو ماینانو په خونه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړو. د جمهور رئیس دو ماینانو او اجرائیه رئیس دو ماینانو په خونه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړو. د جمهور رئیس دو ماینانو او اجرائیه رئیس دو ماینانو په خونه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړو. د جمهور رئیس دو ماینانو او اجرائیه رئیس دو ماینانو په خونه کې د جمهور رئیس خاص استازي هم ګډون کړو. د جمهور رئیس دو ماینانو او اجرائیه رئیس دو ماینانو په خونه د جمهور رئیس خاص استازي
هم ګډون کړو. اچھا خبرې څه پکې وایې چې شبه خبرې
درنو ګډونوالو قمبري صاحب خو یې بوتلو روغتون ته ستاسې د دعا وکړې. دعا ورته وکړې چې خدای روغ صورت ورکړي. او د خپرونې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو ځواب لري که چای ځواب راکړ نو غټه جایزه لري. نو څوک یې ځواب راکوي؟
زه.
ښه نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې اوه سرونه اته پښې او اویا غوږونه لري.
کومه بلا ده؟
او
اژدها خو نه ده چې دا به چا
شایدی
جر کوا چه وقت خلاصی گی
بلا خو نده خو
جر کوا جر کوا
ده حکومت نده
ولی حکومت
دو رئیسان او چلور ماوینین دی شپک یویم دی رئیس خاص استازای ده و ده وی سرونه او اتا وزیرانی اتا پخی او اویا تانا مشاورینی اویا غوگونه
چک چک ورتو که زوابی سل پسلو کسام ده ستاسو جایزه با لگ وقت و غواری نو چه خپه نشی
ولی
زکا چه مو غوارو تا تا دا کور دا یوی نمری خیستلو عمر واخلو نو تر حقا با صبر وکی زکا تروس الانه دا معلومه چه دزمکو دا نمرو عمر چوک ورکوی او دقا دا چه سال آیت ده
په بهر کې اوسیدونکو خپلوانو ته د هر چا سترګې وي چې ډالر او یورو به یې ورته راوړي وي د همدغسې وطن له راتلو مخبره وو
څه شی ورته راوړي
څه شی ورته راوړم
د خوراک شیان درښیم څه شی به ورته پخو کو
څه شی پخولی سي پرته لشکنی او شوروا دی نور کله څه شی زده دی
ولی مینې دی زده الوان پخولی شم او سابه هم
نو دا شیان خو تیار په کور کې لرو ورته پاخه یې که هم غوښه شته او هم پالک و ګندنه
لیونی کېږم چې له کلي خو نه دی راغلی له اروپا راغلی دی د اروپا شیان ورته تیاروم
چی تیاره ولی ایسی ورطا تیاره که نو لما نوری پختنه که
زی نشم تیاره ولی پا تایی تیاره وم پا بازار که پرتا دی مرغی لپویو هر چی پیدا کیگی لاشا لکو مخو و تلی ورطا راولا پرون مازویگاری پا تلویزون که دیو و تلی لان وکه دسی شیانی پخ کلی و چی ما پا خوبم نولی دلی
تا پا خوب که پرتا لکو تا اشکنی نور سلی دلی دی حسمی ما تبا کوا
زنه تبا کیگه چی دالاری را کرده دی تا پیسی پا اماغ زای در کوام
پردی شوروات دودی موڑاوا پا دی خلکو باور نست او خزی آخر بی پیوه شامپو او جراب خلاصه کرده
چی پردی سرای نگای بیا خود شل کالا نو را غلی چی لیگ امراکی لدوزار دالارو کم نرا کهوی
او گوڑا گوڑا لرا خلاب دی خواگاوی ما سره خو افغانی هم نسته پس چی راوړم دغه شیانه
چې قیامت خو نه دی لچای قرض ک
لچای به قرض کوم
ولی دوست آشنا نه لري
در لو دل می خلوغونم تا خلاص کړم
زه بلا می دی ورپسې شي چې لار ځای راوړي راي وړه ل ډوډۍ خوړل ورسته بده په دې مخ پی وو ویلم ټول څو افغانی شوې
ای تبا دې کړم تبا شل زر افغانی سوی زو شن نمونه دی چرت زدکریو
لطلوزونه می زدکریو هر او رزی داشبازه پخبرونه که پخوی
خطا بایم ده نمونه پنزای پخوز زدکریو وز بموله دوره پیسیت لی
زه خیریو سی چه طول شیان دی راوده طول روپای بدی زای پزای درکا مار خطا کیگه
دله کې چې لو اروپا نه وګی راغلی وو چې تاسې هر څه وڅټل
وګی نو راغلی خوړو مزه ورکړه پام دی نو چې ویلې د دې زه خواړه او میوه ډېر خوند لري
ښه نو اوس مې هغه روپۍ راواخله چې قرضدارانو ته یې ورکړم
کومې روپۍ
هغه ورور دي چې درکړې
کله یې راکړې اوس خو یې دغه دوه بوتله شامپو یوه چکۍ صابون یو جوړ جرابې او یو دانه سرمیزی سات راوړی و ویلې چې څنګه اروپا ته ورسېدم پیسې درته رالیږم
ولې اوس درنه کړې
څه خبره یم ویلې پیسې مې لږ راسره راوړې وې
ساده ښځې دغسې میلمسا چې ما ته هم راکې نو ولاکه یوه روپۍ هم درکړم د هغه خو به دومره ماغزه کار کوي چې دا ډول میلمستیا غریب خلک نشي کولی
څه خبره وم ما ویل که میلمستیا سترګې ونیسې او روپۍ راکې
پراونه ننګیر ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکې و عبدالله سمدی، صادق سمیلغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 لسیاویا، کندهار 22، خوست یو، کندز یو او جلال آباد څلور.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.